دا سپین خبري را کور اسه خبرونه ډیر قدر من اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي ساسه د روغتیا او سوکالي په هيله د دې ځان او شواشنا او زما قدر من همکار رویا جان زماني پر روانه خبرونه کې ساسه قربني رویا جان ته
بله. ستړي مشي سلام به شما هم نشابه جان سلام بر بیننده ها و شنونده های محترم برنامه روک راست یا اسپین خبره شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. امروز طالبان و وزارت صنعت تجارت حکومت طالبان گفته که در 9 ماه سال جاری میلادی سطح تجارت میان افغانستان و ایران افزایش یافته و به 2,194,000,000 رسیده. خب این ببخشید تجارت بین ایران و پاکستان در حالی افزایش یافته که تجارت بین پاکستان و افغانستان کاهش یافته. خب تجارت بین افغانستان و کشورهای همسایه در کدام سطح است؟ روی این موضوع با مهمانا صحبت میکنیم. بفرمایید نوشابه جان.
بله درنو اوریدم کله کسنګه چیز ما خبر من همکار رویا جانی اوله د افغانستان سوداګریزي اړیکې د گاونډي هیوادونو سره په کومه کاچه کې دی په داسې حال کې چې افغانستان یو وارداتی او مصرفی هیواد دی د صادراتو یعنی کسر بیلانس تجارت سره مخ دی په داسې یو حال کې څنګه کېدی شي چې افغانستان اقتصادي لحاظ نه په داخلي تولیداتو باندې متکی شي صادرات ډیر شي دا او نورې ورته پوښتنې په خپرونه کې قدر من میلمانه ځواب یې البته دوه میلمانه لرو په خبرونه کې چې هغه به هم تاسو در پیژنې هیله ده چې په اړیکه کې څه سنځ نه او درانه میلمانه لزان سره ولرو خو په همدې موضوع چې د ایران سره د افغانستان د تجارت کچه یا سوداګری زه راکړه ورکړه په کومه ساته کې ده یا نور غونډې سره په همدې اړه زموږ قدر من همکار یو رپورت چمتو کړی دی هغه به رویا جان تاسو درانه ولیدونکو او ورېدونکو سره یو ځای وګورو وورو بیا به درانه میلمانو ته هم بلنه ورکو او بحث وکړو.
د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان په اړه خبرونه خپروي د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې په افغان کډوالو باندې د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو کې څه باندې 200 تنه وژل شوې دي. د دغه سازمان مسؤل مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې دا پیښه د یکشنبه په شپه د اکتوبر په 14مه د ایران د سیستان او بلوچستان د ساروان ولسوالۍ د کراګان په صفري نقطې کې شوې ده.
این اتفاق حدود 4-5 شب گذشته رخ داده در منطقه مرزی کلگان سراوان، یک منطقه که معمولا خیلی از مهاجرین از این مسیر تردد میکنن، بعضن بعضیا کسانی که اینها رو میبرن رابلد هستن یا مقاچاقبرا با مامورین مرزی هماهنگ میکنن، یه مبلغی به اونها میدن به عنوان حالا اسمش رشوه بذاریم باج بذاریم و اجازه تردد میدن.
رسمی او خپلواک سرچینو دا پیښه تر اوسه نه تایید کړي.
ما نه صرفا بر اساس اون ویدوها بلکه از منابع بومی که در اون مناطق هستن، در ماشکیل، در نیوکوندی پاکستان که بالاخره اون تو همین کار هستن، در واقع در جابجایی مهاجرین ما پرسجو کردیم، جداگانه تایید کردن این نفس مسئله رو تایید کردن، ولی از تعداد دقیق کشته و مجروحین هنوز ما به رقم دقیقی دست پیدا نکردیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د کډوال د وژل کېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د بخښ نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو وژل زړه بوګنوونکی ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د افغان کډوال د وژل کېدو او ټپ کېدو راپورونه ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي اساسوالي او په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت سرپرست نصیر احمد اندیشه د پیخه غیر انساني بللې ده.
اخبار و اعتراضات و وضعیت های ضد پناهندگی در سرتاسر جهان در مقابل مهاجرین در مقابل پناهنده ها زیاد شده.
د طالبان حکومت د پیخته ګونګوسی ویلي خو یادونه کړې چې دوی په اړه تحقیقات کوي. خود کډوال د حقونو یو شمیر فعالان په ایران کې د افغان کډوال د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
ایران د نن هم له افغان کډوالو سره د خپل پرتله ناسم چلن او ظلم څو چند زیات شوی ده. هغه کډوال چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد لري هغه نه منل کیږي، دوی له ویزې پاسپورت هر څه سره بیا هم زندان ته لول کیږي او له هغه وروسته افغانستان ته لیږدول کیږي.
افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس څنګهړي استازي او په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لزګون افغان کډوال د وژل کېدو په اړه راپورنه سم نه دي.
یا باید پاسخگو باشن یا باید تکسیب بکنن. خب شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم هیچ وقت پاسخگو نبوده در هیچ کدوم از مسائل اینچنینی یا مسائل مرتبط حتی با مردم خودش در داخل کشور که خیلی از در طول این چند دهه و حتی در این دو سال اخیر اتفاقاتی که رخ داده در رابطه با مسائل حقوق بشری و انسانی، خب ما از قبل انتظار این رو از جمهوری اسلامی داشتیم، ولی حالا منتظر هستیم ببینیم که نتیجه تحقیقات خود مسئولین افغانستان
به کجا میرسه
که اونها چه
موضعی اعلام میکنه. د مهاجرت نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه ویلي چې د 2023 کال د جنوري څخه د روان 2023 کال تر جولای پورې له ایران څخه 1.1 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې اکثریت یې شړل شوي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
درنو لیدونکو قدر من اوریدونکو، بیا هم د خبرونه اوریدو او لیدو ته سړی میشي. تاسو رپورت ولید چې په دې ورسته کې د پیخه چې د ایران په سرحد کې تقریبا 2.5 سوه افغانان د سرحد ځواکونو د ساتونکو د ځواکونو لخوا وژل شوي وو. په دې اړه دا راپور په داسې حال کې چې د ایران سره اړیکې دا رقم دي، اگر چې دواړو طرفونو د طالبانو مشرانو ویلي دي چې تحقیقات جریان لري او ایران هم دغه موضوع لا رد کړی ده، خو د بشري حقونو مدافعینو غبرګونونه ډیر دي. طبعا په داسې یو حالت کې چې اړیکې دغه رقمي چې په دومره ډله ایزه توګه دغه افغانان د ایران د ساتونکو د خوانه وژل کیږي، تجارتي اړیکې سوداګریزي اړیکې باندې دغه مسایل څومره اغیز کولای شي او یا څومره سوداګریزي راکړې ورکړې غوړېدلی شي او ښه کېدای شي، کومې خواته سبکیږي دغه وضعیت. په هر صورت دوه درانه میلمانه لرو په خبرونه کې چې دوی ته خره خلاص و. مخلص احمد د سوداګرۍ د ګډ خونې د پاک افغان سوداګرۍ د ګډ خونې سلاکار مونږ سره د داشيبه، فکر کوم چې دوه میلمانه حضور نه لري.
بله
ډاکټر صاحب، مخلص احمد ستړی مشه خبرونه ته
سلامونه. قدرمنو خاين دو تاسو او استاسو درنو لیدونکو ته خپل احترامات علیکم، مننه کوم انشاء الله زه خدمت کوم.
کورم ودان کاپ د سې عمومي توګه یو پښتون او کو تاسو لاند جواب راکې سپویګم چې لاند جواب بلک سخت د سې عمومي پښتون. خو بیا افغانستان د گاونډي هوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې په کومه کاچا کې د تر ټولو ډیر واردات د کم هواد نه دی، په داسې حال کې چې ایران وی چې ان افغان د طالبانو موي چې ایران سره اوس د پاکستان د لارې د بندیدونه ورسته ډیره تکیه په ایران دا. اما تاسو نظر غواړم چې دا سوداګری زه راکړه ورکړه د سیمې په سطح د گاونډي هیوادونو سره څنګه ده؟
مننه تاسو ته په تر معلومه ده چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک حالت په درلودلو سره گاونډي هیوادو خپل ارزښت څخه برخمن دي. خوشبختانه دا چې افغانستان نن سبا کلیوي پاسخه د آسیایي هیوادونو د هغه لس هیوادونو قطار شمېرل کېږي چې په وچه کې مهار دی، بهر ته لاره نه لري. خو بیا هم سره له دې چې د 1950 کال راهیسې د پاکستان ګاونډي هیواد سره د افراد تړونو همدارنګه په 2010 کال کې د قرارداد تندي تر نن تاریخ پورې زمونږه زیاتره چې دا ترانزیتي دی چې دا نسبت د نورو ګاونډیو هیوادو په نسبت پاکستان سره د کراچۍ د لارې څخه هم ارزان ده، هم او هم چې دا افغانانو لپاره چې دا سهولتونه لرل. او په تاسف سره باید یادونه وکړو چې د تیرو کارونو چې کومه ترانزیتي یا تجارتي قرارداد مونږ د پاکستان سره لرل، وخت نا وخت چې دا د دواړو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو په نتیجه کې به تجارت او ترانزیت او خصوصا سوداګر چې دا تر نن پورې هم دوام لري. دغه لپاره چې دا افغان حکومت چې دا څو ځلې چې دا د پاکستان ګاونډي هیواد سره ناستې ترسره کړې تر څو دغه د افغان تړون کومه هغه غونډې چې په هره شپږ میاشت کې د افریقا په نامه کېدله او په دغه غونډو کې چې دا هغه ورځنۍ ستونزې او مشکلات تخنیکی ارخونه باندې سړل کېدل، په دې اخرو کلونو کې هغه غونډې هم تر سره کړې. په دې اخرو وختو کلونو کې خصوصا کله چې د اسلامي امارت د فتح نه وروسته موږ بار بار ګورو چې د ګاونډي هېواد لپاره سوداګرو په ترانزیټي اقلامو باندې تیر کال په 2023 کې بندیزونه ولګېدل. 212 اقلام چې دا هغه ممنوع الورود قرار پیدا کړه. د دې تر څنګ باندې چې دا په ترانزیټي اموار باندې د نړیوال نورمونو خصوصا د ډبلیو ټي او د سازمان د او هغه ترانزیټي نړیوال نورمونه چې لرله د هغې په خلاف سره چې دا په کراچي کې اوس په افغان سوداګرو باندې د اګریمنټ په نامه باندې یا بینک ګرانټي په نامه باندې د مال قیمت په مطابق باندې هلته بینک ګرانټي اخیستل کېږي، په داسې حال کې چې د تیرو کلونو په نسبت سره چې هغه اندېښنه چې پاکستان حکومت لرله چې دغه توکي افغانستان ته راسي یا بهتر اکسپورټ کړي هم اوس کمه شوې ده. او تا ویلې شو چې اوس امکان نه لري چې څوک د افغان پاکر د بهر څخه مال راوړي افغانستان ته او هغه بیرته پاکستان ته د اکسپورټ کړي.
بله همدغه ساس، بله مخلص ډیره بخنه غواړم خبرم په ګل بدله. همدغه ساس د وینا په اساس راپورونه ممدا و چې تقریبا شپېته یا اویا فیصد د پاکستان لاره د تجارت یا د سوداګریزي راکړې ورکړې کچا راټیټه شوې ده. آیا ایران یو ښه بدیل دی د افغانستان لپاره سره د دې چې د پاکستان د لارې یا د ترانزیتي لارې خېګړنې چې افغانستان په وچه کې مهار دی او بوت یوازینی نږدې لاره امدا ده، بیا هم د ایران له طریقې کچا بهار بندر دی یا بلې ښه بدیل کېدې شي؟
زه هم همدې نقطې ته راځم. دغه کومه ستونزه چې اوس د پاکستان حکومت لپاره افغان سوداګر لپاره او افغان ترانزیت لپاره پیدا شوې او ورځ تر بلې چې دا د افغان سوداګر لپاره د زیان باعث او تاوان باعث ګرځي، نو بي او خصوصا د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونه او همدارنګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سوداګرو د دغه ستونزو د هوارولو لپاره د هغه په بدیل لار باندې کار کوي. یو له بدیل لارو څخه تقریبا د لسو کالو هم زیاته موده کېږي چې د چابهار بندر چې د افغانستان د سوداګرو لپاره د یو بدیل په توګه باندې د ایران حکومت او همدارنګه د هند حکومت چې دا په ګډه سره چې دغه لاره جوړ کړې وو، متاسفانه تر نن تاریخ پورې موږ هم د هغې څخه سم ګټه نه شو اخیستلی او هغه فرصت او هغه سهولت چې د اول ورځ څخه هم افغانانو سره و افغان سوداګرو سره واده شو، متاسفانه په هغه باندې هم عمل نه ده شوی. او اوس هم چې زمونږ یو شمېر ټوله د بندر عباس له لارې یا په دې سکان کې د چابهار له لارې راځي، هغه ته هم سره پاتې ستونزې شته. یو له هغه ستونزو څخه هم زه دا درته وایم شم چې کله موږ وغواړو د چابهار یا بندر عباس له لارې چې د مال وارد کړو، کله چې موږ پیسې انتقالوو یا پیسې کېدې کوو، که چېرې زمونږ په ډاکومنټ کې اسناد کې د ایران د چابهار او یا بندر عباس لارې لیدل شوي، متاسفانه زمونږ هغه پیسې نه انتقالېږي، ځکه چې هغه تحریم چې د امریکا لخوا په ایران باندې وضع شوی دی موږ هم د هغه تر تحصیل لاندې راځو او زمونږ د پیسو انتقال په وخت او زمان صورت نیسي. د بلې خوا څخه موږ لپاره نور سهولتونه نورې لارې هم شته چې هغه د مرکزی آسیا د هیوادونو لارې چې دا موږ کولی شو.
مخلص ډیره مننه. بیرته د مرکزی آسیا هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزي راکړې ورکړې په اړه پښتنه ډیره لرو. بیرته تاسو سره ګرځو لنیکه مرغه موږ سره بل قدرمن میلمه حافظی صاحب هم اوس په لیکه ده.
بله تشکر به شما برمیگردیم آقای مخلص. آقای آذرخش حافظی شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر شما بگویید که شما تجارت افغانستان با کشورهای همسایه در حال حاضر تحت حکومت طالبان در کدام سطح میبینین؟
سلام به شما و همکاران گرامیتان، بینندگان محترم تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنان میهمان گرامقدرتان دوست و همکار عزیز ما جناب دکتر احمد مخلص. تجارت ما به همت سکتور خصوصی افغانستان به صورت عالی جریان داره. شما خبر دارین که یک تجارتی که حجم موجود حدود 10 میلیارد دلار است و یک سرمایه 20 تا 30 میلیارد دلار ضرورت داره که بدون وقفه دوام داشته باشه، چون یک مقدار مال در راه است، یک مقدار مال فرمایش داده شده، یک مقدار مال در گودام است برای فروش و در دکان است.
خب
این را تمام بدون دخالت دولت، سکتور خصوصی افغانستان تحت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان تامین کرده، در هیچ جای افغانستان قطعی نیست، ولی قیمتی یک اندازه است، چون قدرت خرید مردم بسیار پایین است، عواید مردم پایین است. روابط ما خوب است، یک ذره با پاکستان مشکل داریم، مبایی مشکل زیادتر سیاسی است نه اقتصادی. گرچه ما یک اتاق مشترک از سال 2006 دومجه ساختیم و او طرف مقابل هم متشبسین پاکستان هم به می نظر هستند با ما که سیاست به عوض ازی که سهولت برای تجارت و اقتصاد وارد کنه، متاسفانه در کشورهای ما سبب موانع جدی میشه. مثلا 45 روز تا حال راه بند بود و در این اموال سریع الفسادی که بود، مثلا میوه تازه و سبزیجات علال اکثر خراب شد. از اون طرف هم که مثلا دوا و این چیزا بود و هوای گرم پاکستان کیفیت خود از دست داد. به این ترتیب همیشه سیاست مانع رشد تجارت در بودگانی پاکستان، افغانستان، هندوستان، آسیای مرکزی و ایران یک قلمرو اقتصادی هستند، یک جغرافیای در هم مدغم هستند. چیزی که ما تولید میکنیم اونجا ضرورت دارن، چیزی که ما تولید میکنن ما ضرورت داریم. فاصله هم کم است. بسیار خوب است که ما بین خود تجارت داشته باشیم، ولی متاسفانه همین موانع سیاسی سبب میشه که در بسیاری موارد نظم تجارتی مختل شود، در حالی که در دیگر دنیا تمام تلاش حکومت ها همین است که سهولت برای تاجر و برای سرمایه‌گذار و برای صنعتکار وجود بیارن تا تولید زیاد شود، جای کار وجود بیاره.
خب آقای حافظی، شما اینو میگین که خب مشکلاتی که بین تجارت از نگاه اقتصادی، از نگاه تجارت بین پاکستان و افغانستان به میان آمده در این اواخر باعث این شده که تجارت طرف ایران بره یا داد ستود طرف ایران بیشتر صورت بگیره؟
خب مردم منتظر گشنه نمیمانن، مردم مجبور هستن نان تهیه کنن، مجبور هستن لباس تهیه کنن، مواد ساختمانی برای سرپناه تهیه کنن و دیگه ضرورتهای اولیه خود مانند دوا و دیگه چیزا تهیه بکنن. وقتی که برای ما بسیار ارزان و خوب همی است که با پاکستان مراوده داشته باشیم، برای از اینکه 2400 کیلومتر ما گویا سرحد داریم و چندین جای بندر داریم، بندر ترخمه داریم، اسپین بولدکه داریم، دندپتانه داریم، غلامخانه داریم و دیگه بندرهای فریق بسیار زیاد داریم. اما در این اواخر مشکلات بسیار زیاد شده، موانع زیاد است و می تعرفه‌های گمرکی از یام در مقابل اموال افغانستان مخصوصا در فصل حاصلات ما بسیار زیاد می باشد. به این خاطر ما طرفدار همگرایی منطقوی و مناسبات خوب هستیم، چون پاکستان بدیل نداره، برای از اینکه نزدیکترین راه زمینی بر ما پاکستان از برای نیم قاره هند که بسیار خریدار کلان نباتات طبی و میوه خشک و تازه ماستند. و ای در 1000 کیلومتر ما از جلال آباد به دمو روز ما میتونیم که به اتاری هندوستان برسیم. هیچ کشور دیگه نیست که ما رو به هندوستان برسن به این سرعت. جای دیگه هست، مثلا رای چهاردار هست دیگه، دور است و ما قیمت تمام میشه.
تصویه چه پاکستان خواه اوارزانه لاره ده سوداگر ده پار افیزه تصنه او پختانه لارم بیه با دکتر سر مخلص هم رو گرزو. په داسې حال کې چې ایران وایي چې 2 میلیارد او 490 میلیونه د ایران سره د تجارت کچه ده، خو په دې کې یوازې 38 میلیونه صادرات دي، پاتې نور د وارداتو کچه ده. په داسې حال کې چې تاسو وایي چې دغه سوداګریزه راکړه ورکړه د افغانستان د گاونډي هیوادونو سره ښه روانه ده، دغه کسر بلانس تجارت ته تاسو څنګه ګوري؟
ما خو هر وخت ویلی دي چې د زمونږ یو نورین هم دغه کسر بلانس تجارت دی، او ما ډیر وخت چې ما مسئولیت دی اتاق هم زما په غاړه وو او د کوریا ساتن په ما کې وو، به دا چیغې وهلې کې چې باید مونږ بدیلي واردات دننه په افغانستان کې تولید کړو، هیچا ته باید مونږ محتاج ونه اوسو. بالکل ممکن دی چې په افغانستان کې د بدیل دی واردات هرشي چې موږ ورته احتیاج لرو په دننه په افغانستان کې تولید کړو، او متاسفانه دا سیاسي بدلونونه او دا عدم ثبات سیاسي او اقتصادي د افغانستان او بل عدم می آگاهی دقیق د دولت مردان د اقتصاد په اړه د دې سبب وګرځیدل چې افغانستان تر اوسه پولی محتاج پاتې شي. ولې ایران سره زموږ هغه سوداګریز دی چې یو طرفه دی، موږ د پاکستان له لارې اوس هم تقریبا شپږ وسوه میلیون ډالر صادرات لرو، ځکه چې ایران خو ځینې مشکلات لري، مثلا تر تعزیرات لاندې دي، او پاکستان کولی شي زموږ مالونه هلته ری پروسس کړي او بیا نور نړۍ ته ورواستوي. په دې خاطر د صادراتو لپاره اوس هم اول درجه زموږ پارتنر پاکستان دی. مدني مواد زموږ پاکستان ته ځي او د وچې میوې د پروسس لپاره مالته ځي او د دوی د مصرف لپاره مالته ځي. لمدې میوې او ترکاري خو زیاتره په خپله هندوستان ته ځي او دوی ته ځي. منځنۍ اشیا خو دا شیان ته ضرورت نه لري. په دې خاطر باندې موږ ډېر اړین یو، ډېر ضرورت لرو چې د منطقوي همګرایي. پاکستان وضعیت اقتصاد هم ډېر خراب دی، ډېر مشکلات لري. هلته زموږ همکاران چې کوم چې په اتاق مشترک افغان پاک شتون لري، هغوی د رئیس په شمول هر وخت ما سره تلیفوني غږیږي او وایي چې موږ تباه شولو. ډېر کارخانې چې د افغانستان لپاره تولیدات لرل، هغه ټول په تب درېدلي دي. د هغوی کاریګر روزګار دی، د هغوی سوداګر دیوالی شوي دي. نو په دې خاطر باندې هم پاکستان لپاره هم افغانستان لپاره دا ضرورت دی چې نه یوازې خپل منځ کې ښه مناسبات وساتي، بلکې د منطقې د همګرایۍ لپاره دوی باید محور
وګرځي. بله ډیره مننه چې پاکستان باید خپل اقتصاد هم په نظر کې ونیسي او د افغانستان سره سوداګریزي اړیکې همیشه ښه وساتي او د سیاسي اړیکو تر تاثیر لاندې نه. مننه تاسو نه ډاکټر صاحب مخلص، څه فکر کوي په دې حال کې چې افغانستان دومره د 2 میلیارد او څومره نور میلیون افغانۍ، 290 میلیون افغانۍ د ایران سره تجارت کاچل لري، سوداګریزه اړیکه راکړه ورکړه لري، اما په هر صورت بیا هم د طالبانو د سوداګرۍ وزارت دا شکایت لري چې الته د افغانستان د صادراتي توکو لپاره ښه بازار نشته دی. فکر کوي دغه کسر بلانس تجارت که مشخص کو د ایران سره چې اوس موجود دی، دغه لوی علت کې دی چې کنور علتونه مشته دی؟
بلی، هغه عوامل چې زمونږه د صادراتو او وارداتو د کسر بیلانس باید رسیدلې، هغه مونږه د خپل صادراتو په وړاندې چې یو شمېر ستونزې لرو. هغه ستونزې زمونږه په اول قدم کې د ترانسپورت او ترانزیت مسله ده. کله چې مونږ غواړو خپل صادرات د ایران د لارې یا همدارنګه د پاکستان له لارې په هر هیواد ته لپاره انتقال کوم، متاسفانه موږ لپاره چې د پلاره کې خنډونه پیدا کیږي. لکه چې زموږ قدرمن مشر جناب حفیظ صاحب هم ورته اشاره وکړه، موږ لپاره لنډه لاره کم مارکیټ لاره چې دغه د پاکستان لاره ده. که د سبزیجاتو میوجاتو په موسم کې شي لوي او پاسه کله کله د لارې بندیز تر څنګ موږ لپاره چې د ګمرکي تعرفه جګیږي، اما برعکس دا هغه مارکیټ هغه بازار چې د پاکه د ایران توکي په افغانستان کې لري. متاسفانه زمونږه پیداوار، زمونږه حاصلات، زمونږه معدنونه او زمونږه لاسي صنایع چې د بیا هغه مارکیټ په ایران کې نه لري.
bale ایران د لارې څخه بنگل ته یولانډا پښتنه لرم، ولې افغانستان ونه شکر چې دغه اقتصادي ثبات وساتي؟ که اوس وې چې حالات د شېوی دي چې طالبان راغلي، یو ډیر غټ سیاسي تحول راغلي په افغانستان کې او د ایران او د امریکا اړیکه چې تاثیرات په وزدي، بیا د افغانستان کنګل شوی سرمایه دغه دلیل راوړل شي، مخکې تر دې څه مشکل وو؟ همیشه د ګاونډي هیوادونو سره خصوصا د ایران او د پاکستان سره چې زمونږ د افغانستان ډیر تجارتي اړیکه دغه دوه هیوادونو باندې متکیوي، همیشه دغه مشکل پیدا کیږي. اصلي ستونزه چیرته ده؟ افغانستان کې دننه کده گاونډي هیوادونو ستونزه ده چې دوی سره د دې چې افغانستان غوري د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب هم په دې وروستیو کې واخسته، ولی بیا هم افغانستان ژمنو ځنې مسایلو ته اما د پاکستان بیا هم ډیر شکایت کیده، ولی دغه ترانزیتي لارو سره مشکل نه حل کیږي د افغانستان؟
زمونږه پښتنه حمام داد او مون هر وخت چې دا پامته نقطه باندې زیات تاکید کوو چې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان تجارت، د افغانستان ترانزیت او په مجموع کې خصوصي سکتور او سوداګر چې دا دغه گاونډي هیوادو هغه سیاسي اختلافات چې زمونږ د هیواد سره لري، دوی همیشه دغه ضربه او دغه تاوان نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې خپل هیواد خصوصي سکتور ته هم واردوي. زمونږ اساسي اندېښنه هم دا ده چې دغه کومه سیاسي اختلافات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باندې د کلونو کلونو راهیسې نه یوازې په موجوده نظام کې بلکې په تېر نظام جمهوریت کې هم همدغه اختلافات قرباني چې هم دا تجار کېدله همدا خصوصي سکتور کېدله، او له بلې خوا څخه مونږ چې تراسه په دې باندې قادر شوی نه و چې مونږ یو لابي وکړو، مونږ په دې باندې قادر شوی نه و چې مونږ دغه خپل ستونزې چې د نړیوال خصوصا د WTO یا د تجارتي نړیوال تجارتي سازمان د میز په مخ باندې وړاندې کړو، او هغه حق او حقوق چې مونږ د افراد تړون په اړوند باندې د پاکستان سره د داچ زمونږ هیواد پوچکه مهار ده او هغه نړیوال نورمونه مونږ ته دغه امتیاز را کړی او دغه حق را کړی چې مونږ باید خپل ګاونډي وادو د خاورې څخه استفاده وکړو، په دې باندې نیو قادر شوی چې مونږ دغه خپل حقوق چې د نړیوالو سره مخ کړو. هر وخت چې دغه ستونزې پیدا کیږي مونږ په ډیره ټیټه کچه را تا د خپل د اتاقونو په سطح باندې د سوداګرو په سطح باندې خپل اواز جګو خپل حکومت لپاره صنعت.
بله تشکر آقای مخلص، به شما برمیگردیم، به آقای حافظی برمیگردیم، یک وقفه کوتاه گرفته دوباره به شما برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
شنونده ها و بیننده های محترم، شما را به برنامه روک راست از بین خبری خوش آمدید میگیم. برنامه را با آقای حافظی ادامه میدیم. خب آقای حافظی، بار بار ما شاهد ای هستیم که در موسمی که مواد خوراکی یا مو ترکاری با میوه افغانستان پخته میشه، روی یا مسیر ترخم بسته میشه. شما چی فکر میکنین که اگر مسدود بودن این مسیر قانونی از پس در هر از گاهی که مسدودی دیده میشه و دوباره باز میشه، آیا این قانونی است یا غیر قانونی است؟ و چرا در 20 سال گذشته ایتو یک اقدامات صورت نگرفت و ایتو گفتگوهای صورت نگرفت با مقامات پاکستانی در این زمینه که یک حل بنیادی برای این مشکل دریافت میشد؟
در قدم اول خو این مشکل به شما عرض بکنم که از زمان تاسیس پاکستان تا بال هست و امو چون مشکل سیاسی از وا با ما از ما اول وجود داشته و اینا امو توان ازور از متشبسین میگیرن، ولی در زمان سلطنت تا یک اندازه تفاهم رسیده بودن. امو قرارداد 1965 یک قرارداد بسیار خوب بود و امو عملی میشد تا ما از طریق پاکستان با روپاس میتونستیم تا موتره شخصی خود به هندوستان ببریم و از اون طرف هم میتونستیم اموال خود از طریق پاکستان بیاریم، ولی بعد از کودتای داوود خان تا به امروز این مشکل ما داریم. گرچه امریکایی ها و اتاق تجارت امریکا WTO و TIR اینا کلشان بسیار تلاش کردن که این مشکل بین افغانستان و پاکستان حل کنن و واقعا در سالهای 2008 و 2009 و 2011 حجم تجارت ما با پاکستان رسمی و غیر رسمی به 5 میلیارد دلار رسیده بود. 2 میلیاردش ثبت بود و در حدود 2 میلیارد دیگه از این برنامه گنده و برنامه تجارت های سرحدی که مردم های دو طرف سرحد که هستن یا می رفتن یک تجارت های کوچک و متوسط داشتن می کردن. ولی یا در اصل این سختگیری ها سبب شد که حال فعلا یک چیزی هم باید برتان بگم که تجارت ما با ایران در حکومت قبلی به 2572 میلیون دلار رسیده بود. این رسما وزیر تجارت و صنعت و کشاورزی و معدن ایران در جلسه رسمی ایکو بر ما گفت، ما وقت رئیس ایکو بودم تا پای ایکو و اما در افغانستان که آمدم کمتر از 1900 میلیون دلار بود، یعنی در حدود 700 میلیون دلار رزی بین نقطه صفری ایران و گمرکات ما گم شده بود. خب. یعنی از پولی گمرکات تیر شده بود، ثبت نبود پیش ما. اما به هر صورت حجم تجارت ما در زمان جمهوریت هم 2502 میلیون دلار با ایران بود. یعنی وارد صادرات ایران به ما یقدر بود. 20 میلیون دلار تا 24 میلیون دلار صادرات ما بود. که همیشه ما ایران میگوزیم که متناسب نیست و بسیار اقلامی را که در ایران از ایران ما وارد میکنیم میتونیم داخل افغانستان تولید کنیم. مثلا گوشت مرغ است، مثلا تخم مرغ است، مثلا فراورده های خمیری است، مانند مکرونی و آش و این چیزها. یا رو خب به صورت عنوی ما را یاد داریم، میتونیم کار بکنیم. باید یک سیاست مشخص برای بدیل واردات در اینجا روی دست گرفته شود. اما متاسفانه هنوز هم با شما دارای یک برنامه دقیق اقتصادی نیستیم. ما بارها زمین طریق نشرات شما و دیگه میدیا گفتیم که باید دولت‌ها خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود نشته کنند. باید اولویت‌های ملی را تشخیص بدن تا دپارتمان از اون سکتور خصوصی افغانستان همیان خودسر عمل کرده میره، همیان اتاق به ابتکار خودش نمایشگاه میگیره، به ابتکار خودش، به مصرف خودش حیاتای خارجی رو دعوت میکنه، یا ابتکارات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان است که موارث اتاق صنایع افغانستان سال 93 سال میشه تأسیس شد. و دوستای ما واقعا بسیار وطن پرستانه، اینا وطن پرستای اقتصادی هستن. فعلا در افغانستان هیچ قلت نیست، قطعی نیست، از برکت همیا است. صنایع افغانستان بیش از 5000 کارخانه کار میکنه، فرمای مرغداری و محصولات حیوانی یا تقریبا از لحاظ تخم مرغ و گوشت مرغ ما به 70% به خود کفایی رسیدیم. همین کلش به ابتکار سکتور خصوصی هیچ کس ما راهنمایی نکرده که چی کنین چی نکنین. ما بارها پیشنهاد کردیم که بر مبنای همکاری سکتور عامه و سکتور خصوصی کارهای بزرگی ما میتونیم بکنیم. شما یک تحت شرایط مساعد معادن برخورد شرکت های سامی
سوال همینجا پیدا میشه که خب در طول 20 سال گذشته با کمک های فراوانه که خب در بخش‌های مختلف در افغانستان صورت گرفت، اقتصاد نسبتاً خوب بود در گذشته، مشکلی که با پاکستان در بخش انتقال و در بخش صادرات مواد اموال تجارتی افغانستان هماره شنیده میشد، به نظر شما چرا اتود ذخیره‌گاه‌ها و یا هم سردخانه‌ها خصوصاً برای میوه و مواد خوراکی تازه افغانستان در نقاط سرحدی افغانستان بناز ساخته شده یا خیر؟ من معلومات ندارم، شما بیشتر در این مورد معلومات بدین. اگر ساخته نشده چرا؟ مشکل در کجا بود؟
با اینطور است که مشکلات ما بسیار زیاد است. ما یک کتاب نوشته کردیم به نام مؤلفه رشد اقتصادی در افغانستان و در او موانعش از یک فصلش یک موانع عمده است که ما برق نداریم. سردخانه بدون برق نمیشه. وقتی که برق شما کیلووات 13 افغانی بخرین، او میوه را که شما اینجا نگاه میکنین دو چند میوه تمام میشه که شما از پاکستان پس رو اکسپورت میکنن برای ما پس رو. به این ترتیب باید افغانستان دارای انفراستراکچر یا زیرساختهای قوی باشد. در قدم اول باید ما 5000 کیلووات برق ضرورت داریم. اگر ما برق خود داشته باشیم، ما از لحاظ صنعتی خودکفا میشیم، از لحاظ زراعت میکانیزه خودکفا میشیم. همین اجازه دولت نیست، همین سکتور خصوصی خودش سردخانه های میاری را میسازه، ولی به برق قیمتی که وجود داره در برق نصنعت میشه. در دیگه دنیا خب برق برای صنعتکارا خود یا مفت میتن یا بسیار قیمت زیر نرخ بیندلی. اینجا خب قیمت مصارف برق خانه های رایشی بسیار ارزانتر است، تقریبا کمتر از نصف برق صنعتی است. این خودش برعکس است، یعنی که سرعت نکنیم، تولید نکنیم. به این اساس یک سرعت گپای است که من در اون وقت هم عرض کرده بودم برای کل بزرگای دولتی که افغانستان مستعد رشد است، افغانستان مستعد خودکفایی است، ولی سیاست های درست باید شما عملی بکنین. شما قدر مالیات های سنگین در شرایط رکود اقتصادی وضع نکنین، قدر مالیات های بزرگ نگیرین از مردم که اینا نان خوردن خود ندارم، چون تاجر خواه قیمت محصول و مالیه را بالای خود اشیا میگذاره، اشیا اولیه باز بر مردم مستهلک دو شرط قیمتش میشه.
بله.
و فقر زیادتر میشه. به این اساس اقتصاد خودش یک علم است و باید بر مبنای امو تجربه کسانی که دارای دانش و تجربه هستند. و خوشبختانه امروز ما و شما در 51 کشور دنیا متشبسین ما رقابت میکنن، تجارت میکنن، در امارات متحده عرب، در ترکیه، در امریکا، در مناطق امریکا میال تاجرای ما رقابت میکنن، امروز بسیار تاجرای بزرگ امریکایی. ولی ما یک خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت نمیتونه نوشته شده مانده. 20 سال گذشته هم کس نوشته نکرد، ولی همه دولت موجود ما خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود نداره. فقط یک جمله را میگه که سیاست ما اقتصاد محور است. اما اقتصاد محور به چی معنی است؟ چی رقم است؟ اما تحقق از او چگونه است، تفصیلش چگونه است؟ امیر ما خواهش میکنیم که اینا اگر به خود این اتاق وظیفه بتن، به حاجت از این نیست، در این اتاق بسیار متشبسین هستن که دنیا را دیدن، با اقتصاد جهانی آشنا هستن، با اقتصاد ملی آشنا هستن، هم یا میتونن که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت هم
رو پیشنهاد کنن. بله، به شما برمیگردم. جهان سپاس.
دکتر صاحب مخلص، د سوداګری او صنعت، البته د طالبان او سوداګری او صنعت د وزارت د وینا له قرار چې تر اوسه پورې 200 شرکتونو افغانستان کې پانګونه کړې ده، البته د 200 میلیارد ډالر په ارزښت، دغه پانګونه په کومه برخه کې شوې ده؟ آیا داخلي تولیدات مرفوع کوي، بسیږي چې مصرف کوونکو ته داخلي تولیدات ورسیږي، او اتکا په وارداتو کم شي؟
خوشبختانه په افغانستان کې نن د سوداګرو، پانګوالو او مالیدینو لپاره چې د داسې زمينه او فرصتونه مساعد شوي دي چې کولای شي خپل داخلي تولید د خارجي وارداتو د مخنیوي لپاره چرته الیزل وکړي. خوشبختانه تقریبا یو 13 میاشتې په افغانستان کې همدارنګه د ځمکې د ویش لپاره چې د یو قانون هم او مقرره هم سره منظور شوی ده، او پانګوال لپاره دغه فرصت او دغه سهولتونه ایجاد شوي چې هغوی لپاره په صنعتي پارکونو کې د ځمکې د ویش لپاره او همدارنګه د هغه کومه ځمکه چې دوی ته ورکړي د قیمت په کمښت کې دوی سره همکاري وکړي. بلا شک چې دا په دې اخرو کلونو کې په افغانستان کې پانګوالو یو زیات اندازه چې د پانګونې په اړه تجربه قدرمن مشر عطی صاحب هم دې ته اشاره وکړه، نن سبا چې دا تقریبا د 15000 شاوخوا فابریکې چې دا د افغانستان تولیدات لري، او دغه تولیدات نه یوازې په خپل ملي کچه او په داخل کې مصرف سره رسیدلی، موږ داسې توکي لرو او داسې امسال لرو چې زمونږ داخلي تولیدات چې دا خصوصا ماشینري، خصوصا باز خوراکي او همدارنګه غیر الکولي مشروبات د افغانستان څخه موږ په هر هېواد لپاره چې دا هم صادر کړی، یعنی هغه تولیدات او هغه صنایع چې موږ په داخل د هېواد کې لرو، دې لپاره زمینه او فرصت مساعد شوی او مارکیټ لاسته راغلی چې موږ په هر هېواد ته هم انتقال کړو. د سیخي ګول څخه نیولی، د ماشینري څخه نیولی، همدارنګه غیر الکولي مشروبات، بعض خوراکي توکي، نور چې په دغه د زمونږ په داخل د هېواد کې تولید شوی او دغه زمینه مساعد شوی ده چې بهر ته صادر کړو.
یواز ساده ژبه باندې یوه پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب مخلص، څه شی چې تولیدیږي په افغانستان کې؟ کوم واضح خبر ده چې تولیدات زمونږ کم دي، مصرفي او وارداتي هېوادو نظر تولیدي او صنعتي ته یا صادراتي ته وبخي تولیدات، مګم کوم شرکتونه چې اوس پانګونه کړې ده، څه شی چې تولیدیږي ساس د وینا د قراره؟ دیکھ زما پوښتنه دا ده چې څومره د صادراتو لپاره هغه شرایط ورته برابر دي، مثلا د موادو که هغه ترکاری ده، که خام مواد دي، ترکاری ده او که نور دغه فلزات دي چې تاسو یې نمونه واخیستل، یا وچه میوه ده، هر څه چې د دې سورت بندي ساتلې شنې خونې تر صادراتو پورې چې دوی لیگل کیږي بل هیواد ته، داخل په افغانستان کې د څومره زمينه سازي شوی ده، شرایط او هر څه ورته برابر دي؟ آیا د طالبانو د حکومت د خوانه په دې برخه کې خصوصي سکتور کم حمایت لري د شرایط په برابرولو کې؟
په دې باندې موږ باید کامل اعتراف وکړو چې موږ اوس د خپل داخلي تولید خودکفایي ته نیو حاضر شوی، یعنی خودکفایي سرحد ته نیو رسیدلې. لوي پاسخه موږ خام مواد نه لرو، اکثر مواردو کې چې د خام مواد له بهر څخه واردو، او بلې خوا څخه موږ هغه تخنیک او هغه روزنه او هغه تخنیکي مسایل چې د یو فابریکې او د تولید لپاره د مختلفو برخو کې ضرورت ده، متاسفانه هغه څخه هم موږ عاجز یو. خو امید لرو چې په دغه برخه کې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم یو بعض قدمونه چې کړی دي د خصوصي سکتور د حمایت لپاره دوی کوششونه کوي، خو د زیربناو لپاره او د تخنیکي وسایلو لپاره، د بسته‌بندۍ لپاره دا موږ یو وخت او زمان لپاره ضرورت لرو چې تر څو موږ دا پاتې پای ته ورسیږو. یو اساسي مسله چې هغه د صنعت او تولید د حمایت په اړوند باندې هغه تولیدات او هغه محصولات چې موږ په داخل د هیواد کې لرو، کله کله چې دا د حمایې لپاره چې دا ګمرکي تعرفه د حمایې یو بدیل ګرځېدلی ده، پرته له دې څخه موږ لپاره نور هغه ستونزې چې لرو تر اوسه هغې درته هم رسیدګي نه ده شوې. د برښنا په برخه کې دا کاله څرنګه چې زموږ قدرمن مشر رافیل صاحب ورته اشاره وکړه، د مالیاتو په برخه کې دا په دغه برخه کې چې تر اوسه پورې دغه د مواردو کې لا تر اوسه چې دا هغه څه چې موږ صنعتکاران او همدارنګه پانګوال امید لري هغې ته رسیدګي نه ده شوې. امید لرو چې ورځ تر بلې دغه اسانتیاو په نتیجه کې موږ وکولی شو چې دا لیوې خوا څخه خپله خودکفایي خواته لاړ شو او له بلې خوا څخه موږ وکولی شو د خپل ګاونډي هیوادونو سره په تولید د رقابت او سیالي ډګر ته ور وځو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب مخلص. ستاسو قدرمنو میلمنو او اوریدونکو په اجازه بیا هم یو لنډ دمې ته ورځو. بیرته تاسو سره ګرځم سره اوسئ.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بله شنونده های محترم، شما را باز هم به برنامه خوش آمدید میگیم. برنامه روی تجارت افغانستان با کشورهای همسایه که در کدام سطح جریان داره یا در کدام سطح میباشه از در این برنامه مخلص احمد مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان و همچنان آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی و همچنان عضو سازمان ایکو با ما هستند. برنامه را با آقای آذرخش حافظی ادامه میدیم. خب آقای حافظی، اگر بر بگردیم به تجارت بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه، شما در این بخش تجارت در کدام سطح میبینین در حال حاضر و مشکلات و یا هم مزایایی را که در تجارت در افغانستان با این کشورها داره چی است؟
پیش از اینکه به این سوال شما جواب بدم یک چیز میخوایم تصحیح کنم بردم.
بفرمایید.
ما غیر از کارشناس اقتصادی هستم، رئیس اون اتاق بودیم، رئیس اون اتاق ایکو بودیم، عضوش نبودیم.
خب،
و دفتر محترمان هم رئیس اتاق ننگرهار بوده.
خب.
و حالا عضو هیئت مدیره اتاق ننگرهار است.
درست.
و در این زمان مشاور اتاق مشترک افغان پاکستان است.
درست.
این اشخاص و افراد درست معرفی کنیم تا مردم بفهمند که با کی گپ میزنن و کی برشان مسائل
دارد. درست. حتما در برنامه بعدی را مد نظر میگیریم آقای حافظی.
این باید همیشه در نظر بگیرین. اشکال نیه برازی که فهمیده شود که کی از کدام موضوع گپ میزنن. یکی خواهی کارشناس نام خود از جد داریم. هر روز کارشناس هستن، ولی اشخاص افرادی که در کار روزمره مناسبات اقتصاد منطقوی تجربه دارن، کار مسئولیت داشتن، کم است تعدادشان. به این خاطر امیر اگر لطف کنین در آینده مثلا دکتر سید مخلص احمد رئیس اتاق ننگرهار بود.
بله افیس صاحب، دیدین منگا اطلاع لرو او توزلی هم پدی نوم معرفی شوه ده پروگرام که آمده چی دو لقب پا یا دو تایتال پا یا پروگرام که نشو که
ویده
تر که او داده ترانزیتی.
بله
بله بلکل او
سموز ویده مدیره ده ننگرهار دی او سموز به منتخب
ویده مدیره ده او سپا خولم چون ده پاغه برخه کوم دی نو دغه موضوع ته داسې مننه کوم ودان مهرباني وکړه فیزي صاحب که چیرته د مرکزی اسیا د هیوادونو سره د تجارت په برخه کې چې رویاګانې پوښتنه وکړله پوښتنه ځواب کړئ.
بله،
آسیای مرکزی طوری که شما عرض کردم همسایه شمالی ما هستن و کشورهای سرودمندی هستن و با اونا ما مراودات بسیار تاریخی و عنعنوی خوب داریم.
بله.
و اونا هم علاقمندی بسیار برای همکاری در همه ساحات از جمله دوری که آقایی دارین ازبکستان با وصفی که در شرایط افغانستان ثبات وجود نداره و تحولات سیاسی زیاد میه.
بله.
باز هم اونا پروژه افغان ترانس یا ساختن خط آهن سراسری افغانستان مذاکره کردن و دوزی رساندن تعهداتی هم کردن و ممکن است که نمیدارم چرا کار عملی شروع نشده. یک پروژه بسیار کلان است که افغانستان سراسر افغانستان با خط آهن جهانی وصل میکنه، از شمال خط آهن ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و از جنوب با خط آهن ایران و قندهار پاکستان و یا این بر افغانستان بسیار مفید است. و در پالی از او چند روز پیشتر اگر خبر بودیم ساحات گاز ما را میخواهند تفحص بکنن و خوشبختانه در اونجا شرکت ایلکام برام ایلکام ساختن که شریکشان دوست و همکار ما زمره کامگار وزیر مدیری سابق اتاق و رئیس کامگروپ شریکشان است و اینا تقریبا 1 تریلیون فیت مکعب گاز میخواهند تفحص بکنن و اگر یک کار شوه افغانستان یکی از صادرکننده بزرگ گاز میشه و دیگه ضرورت های داخلی ملی ما که سالانه حدود 500 میلیون دلار گاز وارد میکنیم، گاز ماهی امور داخل مملکت بتونیم تولید کنیم پروسس کنیم. این با ابتکار ازبکستان شده، یعنی شرکت ازبکستانی می شرکت کامیار هم که شراکت کرده امرای ازبکا در اونجا شرکت مختلط ساختن و همین در افغانستان شروع میکنن. یعنی مناسبات ما با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بسیار خوب است. با آذربایجان رابطه خوب داریم، با قزاقستان رابطه خوب داریم، با تاجیکستان و قرقیزستان و با تمام از این کشورها رابطه خوب داریم، ولی هر چیز باید آدم در جایش انجام بده. مثلا اگر شما بخواید که به بدخشان زیره ببرین فایده نمیکنین، برای اینکه بدخشان مرکز زیره است. با آسیای مرکزی هم شما اگر سیب ببرین، سیب ما سیب در بسیاری جایا که برین بگین سیب کجاست، می سیب سمرقندی است. یعنی سمرقند و در بخارا و در خود ازبکستان بسیار میوه تازه خوب وجود دارد، ترکاری بسیار خوب وجود دارد، در بعض اورا سفتخانم دارن، در غیر فصل هم بر ما صادر میکنن. بنان باید ما راهی دیگه مناسبات با او پیدا بکنیم. چنانچه حالی همکاری ها شروع شده در ساحه
مثلا در کدام بخش آقای حافظی؟
مثلا ازبکا در پروسس و در تصفیه نفت بسیار تجربه خوب دارن، در بخارا کارخانه بسیار کلان ریفاینری دارن دیگه. اگر با اونا به صورت مشترک مامتیل ده که از اوزی آمودری ها میکشیم امیر خود ما پروسس بکنیم و دودو 1 میلیون تن سالانه حداقل ما از واردات نفت که 1 میلیارد دلار قیمتش است پیش میشیم و بسیار جای کار پیدا میشه، هم در استخراج نفت و گاز، هم در پروسس از او دیگه. قیر مورد ضرورت خود به عنوان کشوری که در حال ساختمان است، ما قیر چرا وارد کنیم؟ ما میتونیم قیر داخل مملکت از همین تیل خود از بقایای تیل خود تولید بکنیم دیگه. مواد پتروشیمی را ما وارد میکنیم از دنیا برمی شوینده ها، برمی پودر کالاشویی دفاع، این چیزا را ما میتونیم داخل مملکت از مو ریفاینری خود تولید کنیم. بنابراین یک برنامه دقیق اقتصادی و کار است که این راهنمای عمل باشه و این نقشه را باشه هم بر سکتور خصوصی افغانستان هم بر دولت افغانستان. به این اساس افغانستان مستعد رشد است و ما توانایی زیر داریم و از تجربه آسیای مرکزی مخصوصا بعد از جنگ دوم جهانی وقتی که آلمان‌ها به اتحاد شوروی حمله کردن تمام توانایی خود را انتقال دادن به کشورهای آسیای مرکزی مخصوصا به قزاقستان و ازبکستان. اینا بسیار تجربه خوب دارن، یک تجربه تقریبا 80 سال صنایعی دارن، میتونن که با ما همکار باشن و دیگه توقع زیاد هم ندارن، چرا فریبی که فارم زیادتر یاد ندارن، میشه که با اونا یک مشارکت خوب اقتصادی کلام بکنیم.
دیره مننه افزی سب، من فقط یه لسق نورم در خبروان پاتی دی غواری که در لسقو که دو با تجربه ملمنو چه پا اقتصادی برخه که دارنگ پا خصوصی سکتور که چه در افغانستان دیره اقتصادی برخه پیمتا که ده دیکی پوره تجربه لری که داکتر سب مخلص ده او که افیس ده غوارو چه پام ده اوسانی شرایطو که ده اقتصادی پا اوسانی وضعیت که ده دوی نه مشوره وخلو. اقتصادی وضعیت خو معلوم ده که هر څومره په بحث وشي پختنیم ډیری دی او ملمنو سره زمونږ ځوابونه هم شته، ځکه د برخه دواړه پوره تجربه لري. ډاکټر صاحب مخلص، څه باید وشي؟ اول خدا غواړم هغه خلا چې خصوصي سکتور دا اوس په همدغه کمو صادراتو کې چې کسر بلانس تجارت شته دی په خبرې وشوې، دغه کم تم صادرات چې کیږي په دې برخه کې چې کوم مشکلات دی خصوصي سکتور ته، څه باید وشي چې دا رافه شي، دغه مشکلات یا د ستونزې هوار شي؟ ساس په نظر ساس وړاندیزونه څه دي؟ څومره د افغانستان یا د طالبان د حکومت پورې مربوطېږي؟ څومره نور هیوادونو پورې مربوطېږي؟ تر کوم ځایه چې داخلي مسؤلیتونه دي، څه وړاندیزونه هم څه دي او هغه مشکلات څه دي که په ګوتې کې؟
مننه اصلا اساسي ستونزه دا ده چې موږ بار بار چې د خپل درانه مشرانو ته او همدارنګه د افغانستان د اسلامي امارت وزیر صاحبانو او نورو زمامدارانو نه موږ دغه غوښتنه کړې چې په دغه اساس حالت کې چې لوی پاسخه افغانستان د سلویر کال جنگ تیر کړی دی او دلته خلک ډېر ځپل شوي دي، دلته د خلکو اقتصادي حالت لږ خراب هم ده، او بله چې دا هغه څه چې کار او روزګار وي متاسفانه خلکو لپاره نه ده. په لومړي قدم کې باید حکومت چې ده د خصوصي سکتور حمایه لپاره او د بې د کار زمینې لپاره فرصتونه مهیا کړي، چې موږ الحمدلله په دغه برخه کې یو سلسله پرمختګ هم لرو او دائم چې ده د چارواکو مشرانو سره چې موږ تماس نیسو او خپل غوښتنې کوو هغوی باندې تر یوه حده پورې چې دا عمل هم شوی. خو اساسي ستونزه هغه ده چې که چیرې موږ هر څومره تولید ولرو، هر څومره محصول ولرو، هر څومره معدن ولرو، خو د دې لپاره چې مارکیټ ونه لرو او دا ونه شو کولی چې په وخت زمان مارکیټ ته انتقال کړو، دا بیا موږ لپاره ګټه نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ګاونډي هیوادونو سره د تجارت په ډګر کې د اقتصاد په ډګر کې لکه څنګه چې د پاکستان سره موږ د افکار تړون لرو او دا هر 15 کاله وروسته چې دا تمدید کېدل متاسفانه په د اخر کالو کې په دې باندې بحث نه شوی. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې سیاسي اختلافات لوی خوا باندې کې کېدل شي د پاکستان حکومت سره، دغه د ترانزیت او تجارت د افکار تړون په اړه باندې دوی خبرې وکړي، او هغه څه ستونزې چې اوس زمونږ د کاروبار او زمونږ د فعالیت پر مخ باندې پراته دي دا باید مرفوع شي. دغه ستونزه مونږ پاکستان حکومت باندې او همدارنګه د پاکستان سکتور خصوصي سره چې مونږ کومه ناسته لرو، مونږ اړیکه لرو، هغوی هم د خپل حکومت څخه دا غوښتنه لري، ځکه دغه زیان دغه تاوان یو جانبه نه ده. څومره تاوان چې افغان سرکار ګالي همدومره د دې په معادل سره د پاکستان حکومت، د پاکستان خلک، د خصوصي سکتور بشري قواوې، زیربناوې، ترانسپورت، هغوی لپاره هم زیان ده. په همدې شکل باندې شته منګه د پیسو د انتقال پارمن باندې مشکلات درو، خصوصا د بانکي سلسله باندې چې هغه د نړیوال لخوا چې د زمونږه پیسې په بانکونو کې کنګل دي، موږ په نورمال حالت سره خپل پیسې ټیټ کولی نشو. دا بله ستونزه ده چې موږ لپاره زمونږ د تجارت او تر ټولو عمده او اساسي خبره زمونږ مالیاتي نظام ده. لکه څنګه چې زموږ قدرمن مشر عبدالي صاحب هم ورته اشاره وکړه، بیا هم زموږ غوښتنه ده چې تر یو په مالدینو باندې، په فابریکدارانو باندې، پانګوالو باندې دوی لپاره چې د حمایوي پروګرامونه جوړ کړي، او تر یو وخته پورې تر څو چې موږ خودکفایي ته راځو یا یو فابریکدار یا مالد یا صنعتکار په پښو درېږي، هغوی لپاره باید تر یو اوږد مودې پورې چې دغه مالیات معاف کړي موږ کولی شو په دغه برخه کې. او د دې تر څنګ د برېښنا موضوع ده، د زیربناو مسله ده چې په دې باندې هم الحمدلله موږ شاهد یو چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت په دغه برخه کې چې دا هم لاس په کار شوی دی او موږ تر
ډاکټر صاحب مخلص میخوام شما ما هم یک سوال داشته باشم. در لحظات اخیر برنامه قرار داریم از مشکلات اقتصادی مردم شما یادآور شدین و پیشنهاداتی هم از دارین از حکومت ها که باید در بخش حمایت از مردم اونا کارا شون. خب در 75 روز مسدودی تورخم مرز بین خط مرزی بین پاکستان و افغانستان، گزارش ها از خراب شدن یا فاسد شدن بسیار اموال خوراکی تجارای افغان گزارش شده. به نظر شما امی جبران خسارات کی باید کنه؟ حکومت طالبان یا حکومت پاکستان؟ تا حمایت از امی تجارایی که در این 75 روز متضرر شدن تا حد پوره شوه، تا حد جبرانش صورت بگیره.
ای تاوان مثالی و تاوان ها نیست که ما در سالهای قبل کس متحمل شدیم. شما فکر کنید بار سه بار چهار بار از سال پیشتر تا امروز کس رای دورخم بنا بر باز مشکلات ها، بر باز مسائل تکنیکی و باز تنش ها که بین دو کشور در مرز پیدا میشه، ما هر وقت کس قربانی از این تاوان ها شدیم. این تاوان که در امی روزهای آخر به اثر مزدود شدن چک پست بیگیاری بین تورخم فشار که از طرف قوم افغانی و خیل آمد، بلا شک از هم تاجران افغانستان و هم تاجران پاکستان و زارین و دهقانان ما کسب و تعمیل شدن. ما از ایتوان میگذاریم، آرزو داریم که هر دو کشور اسلام آباد و کابل با توافق برسه که در آینده ما دوچار چنین مشکل نشیم. میگه گذشتر صلوات امید است که آینده بر ما کسی مشکلات پیدا نشود. ما بارها کس چنین حالت را که یک ماه دو ماه سه ماه مترای ما هر دو طرف کس متوقف شدن، بالای ترانزیت ما جریمه‌های دیتنشن آمدن که به میلیون دلار بوده، ولی متاسفانه کس سر و صدای ما را نشنیدن. و ما حال هم کس اگر هرچی داد و فغان کنیم، فکر کنیم که این مشکل کس از طرف حکومت افغانستان نبود، بلکه این مسیر در خاک پاکستان مسدود شده بود، ولی ما نمیتونیم که حال ما ادا بالای اونا هم کنیم. آرزو داریم که مشکل داینده اگر برمیان نبید هم
یک جهان. تشکر از شما آقای حافظی و همچنان از آقای مخلص احمد صاحب هم جهان تشکری میکنیم. نوشابه جان همکارم میکرد که در دقایق
قبل بله و پروفیسر وایچی نور در پختون وقت نشده نو در دوار و قدرمون و ملمنو دکتر صاحب مخلص احمد او هم دارنگ از رخش حافظی صاحب ندازله لکوم منو نکاو چه بوده مهم اقتصادی بحث که دوی برخواق است کورم ودان د ملمنو لپاره مخه خشی درنو اوریدونکو تاسو نه اجازه غواړم درو کراسي سپین خبر خبرونه په همدیزي پایته ورسیده. تر راتلونکي ملوي علامل شقول یادمو وسې چې وصولان شبو کې د روایت امروز خبرونه هم په لیګ د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه لا هم دوام لري چې تاسو وګورئ او واورئ.
و باید بگویم که گفته هایی که در این برنامه نظرات که در این برنامه ایراد شد به مهمان های برنامه نظرات بشه از موقف صدای امریکا را منعکس نمی کنه. شب و روزتان بخیر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او